द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
قدر منور دن کو ستڑی مس دا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو او ٹی وی خبرونه دا نن د جمع ورځ کال 2014 د جون د میاشتې دریمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې سوی دی د ماخستن 9 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربانا کلسوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو په تاسو د پاره مهمه ریپورتونه او خبرونه لرو خو ول درته ویو چې د خبرونو سرټکی سدي
د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم باندې په زرګونو افغانان اوس هم د پولی پوری غاړه په دې انتظار دي چې د پاکستان ته اوړېدو ورته لار ورکړي شي خو د سخت مشکل سره د غلطه مخ دي
او د امریکای خارجه وزارت د نړیوال ترهګری په سر کلیز ریپورت وای پاکستان د حقانی نتورک لشکر طیبه او جیش محمد تندره وډلو په ضد کوټلی ګامونه نه دی اخستی او دا چې دغه ترهګرو ډلو د افغانستان خلاف عملو لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي
او د کال 2014 ولسم لپاره د پاکستان کلیز بجټ وړاندې کړی شو چې پکې د پوز لپاره یو لس پیسه اضافه شوی او په قبایلی سیمو کې وای چې 100 ارب روپۍ به لګی
دا او یو نور شمیر رپورټونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو په خبرونه کې مر سره ملګری اوسئ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه پوله د تحفظ لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکي په دې چلا شوي وو چې دغه ته یو نوی نظام هغه مخې ته راوړي او دغه نوی نظام مخې ته د راوړو سره د تورخم په پوله اوړیدونکو افغانانو ته او پاکستانیانو ته یا پښتنو ته ډېر غټ مشکل دی او د تیرو درې ورځو راهیسې دغه ګامونه چې کله مخسته شوي دي په زرګونو افغانان یا پښتانه د پولی پورې غاړه پاکستان ته د راوړېدو لپاره په مشکل کې پراته دي او د افغانستان چارواکي وایي چې دغه ګامونه چې د امنیت د تحفظ په نامه یې د پاکستان چارواکي بولي دغه یو قسم له غیر قانوني او غیر یو قسم له غیر بشری ګامونه دي دی ویلي دي چې د پاکستان او د افغانستان دغه پښتانه د یو بل نه د بیلولو کار څو واره وړاندې هم شوي خو ناکامه شوی دی په دې د ډیور ډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل د افغانستان څخه وړاندې کوي
دی افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکی مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال ډیوی رډیو سره په خبرو کې د اسنادو نه لرونکو افغانانو پر وړاندې د تورخم دروازې تړل د بشري حقوقو او نړیوالو موازینو خلاف عمل په ګوته کړ مرستیال وزیر وویل چې په دې وروستیو کې پر پاکستان نړیوال فشار دروستو په ترڅ کې د تورخم دروازې نه د تیریدونکو افغانانو باندې محدودیتونه وضع کول د پولي دواړو خواو ته د میش ولسونو لپاره د منلو وړ نه ده
او د یو شمېر نړیوالو موازینو په نظر او په تیره بیا په دغه برخه کې د یو شمېر هغو تاریخي پریکړو او قراردادونو پر خلاف کار دی چې د دې سیمې د ولسونو د مشرانو او د بېلابېلو سیاسي پړاوونو پر مهال وجود لري په تیرو یو سلو شلو یا تر یو سلو شلو ډېرو کلونو کې دا په لسګونو ځله دا رقم تصمیمونه نیول شوي وي مګر د ولس اراده ډېره پیاوړې ده هېڅکله دې دا ډول هڅو نتیجه نه ده ورکړې او زه فکر نه کوم چې هېڅ حکومت دې لسګونه میلیونه انسانانو د ارادې په وړاندې ودرېدلی شي
د تورخم دروازه چې له تیرو څلورو ورځو را په دیخوا د بی اسناد افغانانو پر وړاندې تړل شوی لا هم د غلطه یو شمیر مسافر د تورخم د دروازې د خلاصېدو په تمه پاتې دي دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ دي له دوی نه به یې واورو
نوم یې ملاخیل تورخم کې ولاړم ګیټ کې مراتیزونه مریضینه نه مې پرېږدي ډېر مشکلات پیسې نه ستا چې بېرته پلاسو مجبورات څه وکړل نه څه په ځان دوا ونه کړو
قانون وراسل خان تورخم کې مې ورنه مې پرېږدي ور ولاړم ماشومان خپل مریضی ما گرمی دا ورونه جان وار وار غلو بیت پر واخص ور صد د دبایرا سخلی ور وهل کل کلی ور
په همدی حال کې په ختیز زون کې د سرحدی لوا کمانډان سمنوال محمد ایوب حسن خیل د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه سو هغه ناروغانو ته د ترخم لارې پاکستان ته د تلو اجازه ورکړل شي چې لاتیر دوه ورځې را په دی خوا په ترخم کې بن پاتې دي
هغه افغانان چې په پاکستان ته دي د تداوی لپاره یا بل مشکل حل لپاره هغه په زیات تعداد باندې د اوځي ترخم په ساحه کې اته نشوي دي هڅه کوي چې دوی لګیت دا فلاسي خپل تداوی د خبر په خاطر ځان ته تر سره کړي اجازه ورکړل نه دا ورکړي تر اوسه پورې مخ کې دوی ویلي چې موږ اجازه ورکړو تاسو تر اوسه ورته اجازه نه دا ورکړي او زموږ هم هڅه جریان لري ځکه لري چې هغه کا پاکستانیان په دې باندې او پیږي او دا خپل مشران اجازه ورکړي تر څو د موږ اجازه اجازه ورکړي
دا لومړی ځل نه دی چې د ترخم دروازه د اسناد نه لرونکو افغانانو پر مخ تړل شوی بلکې شاوخوا شل ورځې وړاندې هم دغه دروازه په بشپړ توګه د تګ را تګ لپاره د تړل کېدو څو ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان سفیر او د پاکستانیو چارواکو د ګډې موافقې پر بنسټ بیرته پرانستل شوی وه حکمل روان امریکا غږ ډیوه ریډیو کابل
قدر منوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده تاسو ته د پاکستان افغانستان پوله تورخم بارډر په حق له د افغانستان د اړخ ریپورت وړاندې کوي اوس د پاکستان د اړخ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو تفصيلات د ابراهيم شنواري په ریپورت کې
د جون د اول نیټینه د تورخم په پوله بغیر د قانوني سفري اسناد او افغانانو له اجازه نه ورکول د پاکستانی حکومت تګلاري عملی کېدو لوجه نن په دریم ورځ هم د تورخم په پوله د سختو امنیتی ګامونو په ترڅ کې د افغاني سفر کوونکو د اسنادو دقیقه څارنه کولای شو د حکومتي شمیرو لمخه د نوې پالیسي عملی کېدو سره په تیرو درې ورځو کې فقط 3.5 زره افغانان په قانوني اسنادو افغانستان ته داخله شوي البته که څه هم د پاکستان له اړخه واپس تلونکو افغانانو کوم استاد نشی کته خود نو بندیزونو لوجه او زیاتره په پاکستان کې مشت افغانان خپل حیوانات واپس نه پدې ډډه کوي چې بیرته پاکستان ته راتلو کې به دوی ته بیا د پاسپورت او ویسی مشکلی د تورخم په پوله موجود په پیښور کې مشت آصف نومي افغاني ځوان په تورخم پوله لګول شو نو بندیزونو په اړه ډیور رادیو ته خپل خبرګون داسې په ډاګه کړو
ماجر کارت چې کوم دی ماجر کارت باندې موسنه پری دی او یا شناختی کارت یا پاسپورت وي نو زمونږ جی غریبانان او مزدوران یو بوش مونږ خو پاسپورت تم وسنه کیږي او دلته په پیښور کې 2-3 روپۍ پیدا کو زم ما پیدایشت پیښور دی په افغانستان خپل وطن دی خو بیا مونږ نه وایو چې دې زینه لاړ شو اوس مجبور یو د کډې د پیسې نشته دی مطلب 20-30,000 روپۍ لګي د دې زینه چې خامخا کډه او چته زم ما خپل کورل ته په پیښور کې واړه ما شومان مېل ته دې زویم چې زلا شمال ته اوس یو دلته نه خواتل شو نه دی سرت تل شو
د تورخم په پوله د غینوی بندیزونو په اړه څوره ځوړاندې د پاکستانی چارواکو لخوا اعلانونو په باوجود نن هم یو لوی شمېر افغانان د پولي پوری غاړې نی افغانستان اړخ ته راجمع شوی وو او دغه افغانان چې پکې د نالي نو سره خزینه او ماشومان هم شامل وو په دغه تمه د پولي غاړې ته ټول ورس په انتظار وو چې شاید دوی له پاکستان له بغیر د اسناد او تلو اجازه ورکړي شي د عامو خلکو په شمول د غینوی بندیزونو له وجې دواړو هیوادونو ته تجارتي توکو وړلو والا ترانسپورټران هم ډیر ځپلی شوی او د نیمولانو می هم دغه سید لارې یو ډرایور څوک چې د پرون رئیس افغانستان ته دا اوریدو په انتظار دی دیو رادیو ته ویل
ترانسپورت دا چې و زما یو کلندر لاړو هغه طرف ته او روډ پاس یو وسره ولګه جی ټی ای ویو هغه طرف ته واپس نه را پرې خو نو هغه یو کلندر زموږ د ګاډي هغه طرف ته وسه می سار ده بیا روډ پاس پاتې و غسر په جیب کې ما بل ګاډي ته ورکا زبدل ته وته ایثار شوم په پله په سر باندې غلم زوالم نو روډ پاس هم دا نه راواغسته بل ګاډي والا راوړاته دا مشکل ده موږ
د پولیس سره نږدې ګمارل شوی د نېشنل لاجستیک سیل عملی دیو رادیو ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان له اړخه تجارتي توکو نه ډک فقط 900 ګاډي افغانستان ته اوریدلې د نو بندیزونو نه وړاندې به فقط د یو ورځې په کچه افغانستان ته د پاکستانی توکو نه ډک نږدې 3,000 ګاډي اوریدای شول همدغه رنګ د ځایي ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخ ته ګمرک یا کسټم ودانې کې هم د زرو نه زیات د تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش ګاډي هم د ډرایورانو او کلرانو سفري اسناد نه لرلو له وجې ایسار شوي. د چارواکو په وینا د عامو خلکو تګ راتګ کمېدو سره سم د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت هم ډیر متاثره شوی. پاکستان له اړخه افغانستان ته تعمیراتي سامانونه او خوراکي مواد په لویه کچه وړی شي او د افغانستان له اړخه سوپسټون، کویله، وچه او تازه میوه او سبزیانې راوړی شي. د تورخم په پوره د عامو خلکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه که څه هم حکومت اعلان کړی و چې ځای انتظامیې له اړخه د پولې دواړه اړخونو ته آبادو کورنیو له ورکړی شو عرضی د رهدارۍ په کارډونو به هم د پولې دواړو غړو ته تګ راتګ کولی شي. خو نن او پرون دغسې کارډونو لرونکو افغانانو له تورخم یا لنډي کوتل ته د تلو اجازه نه شو ورکولی. ځایي انتظامیې د تیر کال ستمبر میاشتې راهیسې نږدې 10,000 دغسې عرضي کارډونه جاری کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، تورخم، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه. د پاکستان بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله، قلعه سیف الله او په پشین کې د بدامنیو پر ضد، د غواکاریو پر ضد باندې کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې ده او دغه احتجاج په ترڅ کې دی افغانستان ته لویه د کاروبار لار هم تړلې ده. په دغه حق لبنې ویډیو راپور تاسو ته زمونږ د ډیورې خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د دغه احتجاجي لاروینو له وجې سیدي د پاکستان او افغانستان تر مابینځ کومه لویه لاره ده، هغه سي هر قسمه ترانزیټي موټران د دغه لارې څخه ځي، نیټو سپلای ځي او د ترانزیټ کوم نور د اکسپورت امپورټ موټران دغه دغه لارې څخه ځي. دغه وخت دغه مکمله بندې زه په خپل دغه وخت د درکوژا په مقام نه ولاړ یم. دلته لیدل کیږي سپسوونو موټران ولاړ دي، مسافر موټران ولاړ دي، سپدغه کې دي مسافر کوم دي، هغه ډېر غټو مشکلات سره مخامخ دي. خو زما سره دغه وخت د دغه آل پارټیز کوم نمائندگان موجود دي. د دې سبب پښتني وکړو چې آیا حکومت د بار فواري واري ډیډلاین کیسم تاریخ ورکړی اوس مته قدر څو پرې دغه تجاران ریه نسی او در هغه پر بدې نور احتجاج سخت کی او دغه وخت پر دغه سخت احتجاج باندې د مجبور سوي دي. د دې سبب نور پښتني وکړو
د سیمې چارواکي، د عدالت چارواکي دا په امنیت راوستلو کې پات راغلي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ سوداګر ولې تښتول کیږي د پیسو د پاره. کچيري د دې اغواکارانو او د دې غلو مخنیوي چارواک نس کولای، نو موږ یو خاص کوو چې په کلنیز بودیجه کې دي د دې انسانانو تښتونکو د پاره دي پیسې کښېښول سي، بیا د دې کاروبار جوړیږي. دوی د تښتي اغواکاران او ایالتي چارواکي دي و دې تاوان ادا کوي.
صبح کې دوه حکومت چلیږي، یو جمهوریت حکومت دی، یو امرانه سوچ والا خلک دي. هغه امرانه سوچ والا خلک دلته یو پاکستان باندې یو داسې ماحول جوړوي چې دا شار ویبسې ته پاواله کې په دا شار کې به دامنې راولي. نو جمهوري خلک سي دي هغه ټوله سره متحد دي دا شار د بچاوېدو دپاره. نن دا د پرامن احتجاج کړې دي.
موږ په ښار کې د ډېر مودې راهیسته بېخي زیاته بدامنی ده. دی ورځ نه چې انسانان اغوا کیږي نو په هغه کې نن یو وژلې هم غورځولې. هغه دا موږ ته معلومه ده چې دا جامبوج کر افیشل غلې دي، دا عام د ګلیانو غلې نه دي. ته دې وارداتونه سي دي هغه افیشل معلومیږي او د دې درپشا یو ډېر غټ پاورس ده. نو لهذا دغه غلوس د وجه سره موږ دا ټول شارایو بندې کړې دي او بیا بندو غیر مینه مدته تک به بند چې دا سات زمش خلک نسی اله او دا غواکاران مشته هم حواله نسی.
لکه څنګه چې دغه احتجاج کوونکو دغه غوښتنه د حکومت څخه درلوده، دلته د سیمې څخه کم برمتسوي ځوانان دي یا تاجران دي هغه دی پوری تور پر ریاکړل سي. خو زه دا خبره کوم دغه وخت د دغه چمن سره د شار ګوټ سره دوه ورځې وړاندې کم ځوان اغواسوي برمتسوي دغه نن سي د تشدد پر سوي لاش شو د برامت سو لیویز هسپتال ته راورساوي. خو دغه وخت در څلور پورې اوس هم د سیمې خلک سي د غواکارانو په قبضه کې دي. د تشتولې دي د دې سره دي او د دې پر دغه پر سر باندې تاوان غواړي. ځکه چې د دغه احتجاجونو له وجې سره د بلوچستان ایالت د درې سره ضلع سي دي د دومره غټې نارامۍ ښکار دي. سهار سړی دغه وخت امسوسي د تاپوس دي کولو کې حکومت ناکامه شوی دي. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ټي وي، چمن.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی خبری خبرونه ده. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا خورسوي راپور کې ویل سوی چې پاکستان وس هم د ترګرو ډلو حقانی نت ورک د پنجاب لشکری طیبه او جیش محمد ډلو په ضد کلک ګامونه نه پورته کوي. په دې هکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو د اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د امریکې بارني چارو وزارت د ترهګرې په اړه خپل یو رپورت کې په پاکستان یو ځل بیا د تور لګولې دي چې لا قانون ګرځول شوی تنظیمونو خلاف پاکستان کلک ګامونه نه دی پورته کړي. او افغانستان کې اوس هم یو شمېر بریدونه د پاکستان په ځمکه موجود دي تنظیمونو پټ ځایونو نه شوي دي. د امریکې بارني چارو وزارت د رپورت کې ایران باندې دا تور لګول شوی دی چې ټولو نه زیات ترهګر ډلو مرستې کوي. پاکستان په حقله دا رپورت وایي شمالي وزیرستان کې ضربیازب عملیاتو له وجې القاعده کمزوره شوې ده، خو اوس هم پاکستان کې د ترهګر تنظیمونو پټ ځایونه موجود دي او پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمالیږي. رپورت دا هم وایي پاکستان له قانونه ګرځول شوی حقانی نیټورک لشکرې طیبه او جیش محمد په ضد کلک ګامونه نه دي پورته کړی او پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې لشکرې طیبه سره تړلې جماعت الدعوه او فلا انسانیت په میډیا کاورج بندیز خو لګولې دي، خو حکومت دا تنظیمونه د چندې راغونډولو نه ندي ودرولې او پاکستان کې لشکرې طیبه او جیش محمد په ښکارا وجود لري او کار کوي. د غشن پاکستان ځای طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پر ضد خو کاروای کړی دي، خو افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې غوښتونکي کاروای نه دي کړی. پاکستان کې د تنظیمونو کردار په حق له څېړنکار عائشه صدیقه وایي چې امریکای خارجه وزارت رپورت کې په پاکستان لګول شوی تورونه په ځای دي، ځکه چې پاکستان ډېر تنظیمونه د خپل ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي.
جو ہے اگر آپ بین نہیں بھی کریں اور وہ اپنے کام کرتی رہے. آپ نے دیکھی نا لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعویٰ ہے، ان کی ممبرشپ بھی ایک ہی ہے، ایک جو تھی وہ آپ کہتے ہیں کہ جی صرف لڑنے کے لیے تھی، اور ایک جو ہے وہ صرف فلاحی کاموں اور اپنا اس کے لیے ہے، لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے ہے، پریچنگ کرنے کے لیے ہے.
دوی وی یواز بندیز لگول کافی ندی، لکه چیلنج کری ته به باندې بندیز ولګی دو نو دوی جماعت دا وپنوم کار پیل کړو. پاکستان ته پکار دی چې دا ستنظیمونه د کار کولونه ودروي. یو بل دفاعي سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای ترهګر تنظیمونو پر ضد یواز پاکستان ته ټول کاروي کول به ځکه ممکن نه وي چې طالبان او حقانی شبکه پاکستان او افغانستان دونه هوادونو کې موجود ده. البته پاکستان ته پکار دی چې هغه تنظیمونه چې دلته فرقایز نفرت خوروي او سن سره شکل د لوی ترهګر تنظیمونو سره تړلې دي، هغه خلاف د سخت کاروي وکړي.
یقیني خبره ده چې کوم سکتوریانزم دی یا د سانی تنظیمونه چې کوم دی یا نېشنلیستک چې کوم دی یا هر هغه تنظیم چې هغه داسې سیزونو له هوا ورکوي، دا وی مخنیوي نیول ضروري خبره چې پاکستان د استحکام لپاره او پاکستان کې امن دا وصوله لپاره او دا کې هم امن دا وصوله لپاره او خصوصا پاکستان لپاره خو ځکه ضروری دی چې یو خپل خپل له هوادونه د دغه د وجه نه ډیر دې تباہ او برباد شو، لکه څنګه په شام دی یا دغه نه لیبیا دا یا عراق دی یا دغه نه پس افغانستان هم دی او پاکستان کې هم دغه حالې زلینو او دغه نه به ملکونه تباہ کیږي.
د امریکای خارجه وزارت د ریپورت کې ترهګر تنظیم آئی ایس آئی ایس یا داعش په حق لویل شوی دی چې زور یې نیولې دی او لیبیا نه علاوه پاکستان، افغانستان، نایجیریا او بنگلاديش کې هم ځان ښکاره کړی دی. دغه شان ایران، حزب الله او نور تندرو وډرو مالی مرستې جاری ساتلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خدامند اردوونکو، تاسې د اورنګزیب خان دغه راپور واورېدو چې وایي د امریکا لخوا تر دې وخته چې کومې مطالبې دي پاکستان په هغې باندې غوږ ګرولو ته هم تیار نه دی او امریکا وایي چې پاکستان باید د حقانی او دغسې په دغه ملک کې لشکري جنگ وي او لشکري طیبه نورې چې کومې ډلې دي چې هغه د پاکستان دغلته کې اسټیبلشمنټ یا استخباراتي ادارې یا خپل چې کوم دغه انتظامیه ده هغه یو قسم له هغې ته پناه ورکوي. په دغه باندې دغه تورونه په مطبوعاتو کې وخت په وخت لګیږي، خو د پاکستان حکومت وایي چې موږ کراس د بورډ ټولو خلاف عملیات کوو، یعنی موږ په دغه ترهګر یا وسلواله ډلو کې کم تفریق نه دی کړی. نو اورو چې پیر زبیر شاه صاحب په دغه حق باندې څه وایي. زموږ د ډیور ریډیو همکار د نیویارک نه موږ سره ټلیفون د لارې ملګری دی، ورته هرکلی کوو. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشئ. ډیره مننه ستاسو. پیر صاحب، د امریکا له خوا دغه مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي، دغه غوښتنې وخت په وخت مخې ته راغلي، د پاکستان جواب هم دغه یو دی، وای چې منګه د ټولو ډلو په خلاف بغیر د کم تفریقه عملیات کوو، لګیا یو. بل اخر پاکستان به کوم ورځ دغه تغاړه کی دی او کنه امریکا خواسه هم وسط پاکستان نه لګیا د خپل لاس راکاږي، او داسې خو به نه چې ګنې دغه سي پاکستان نور هم یوازې کېدو اړخ ته روان دی.
جی بالکل، دا چې کوم رپورٹ راغلی دی دې کې په مکه خبرې دوی کړي دي، چې کوم مونږ په پاکستانی میډیا مرویدل، مونږ په خپل سترګو قتل، چې کوم پاکستان عملیات شروع کړي او ترهګرو خلاف، اسپیشلی چې کوم 2016 کې د تحریک طالبان خلاف چې کوم دوی اکشن اخیستی وو، هغه کې مونږ دوی ولیدل چې هغوی کې دوی خالي تحریک طالبان نښه کړولې، چې تحریک طالبانو پاکستان کې دننه حملې کولې، او نور داسې ګروپونه لکه لشکر طیبه شوا، جیش محمد شو، دین الله حقانی شبکه شوا ډیره مهمه، هغوی ته دوی اسم نه ویل. نو دې رپورٹ کې هم دا امریکا بیا دا یو کیسه ظاهره کړې ده چې پاکستان کوم تفریق اول ورځې نه شروع کړی او دې ترهګرو ګروپونه کې هغه تفریق اوس هم جاری دی، او داسې عملیات یې نه دي کړي هغه ګروپونه خلاف چې کوم په امریکې، افغان او انډیا چې کوم ٹارگیٹس دی، په افغانستان کې هغوی چې کوم انٹرسٹ دی هغوی ته نقصان رسوي. نو دا باندې دې رپورٹ نه پس په پاکستان باندې چې کوم یو دباو چې کوم مونږ وینو په کانګرس کې F-16 والا 16 جازونو ډیل هغه شو، دین علاوه فنڈنگ کې ورته کمی راغی چې کله پورې هغه مشروط کړل په داسې عملیاتو سره چې هغه اسپیشلی حقانی شبکې په خلاف عملیات واخلي. نو داسې رپورٹ سره به هغه دباو کې مزید اضافه راځي او پاکستان به مجبوره کوي چې دوی بلا تفریق ټول ګروپونو خلاف اکشن واخلي.
بل پیر زبر شاه صاحب، هغه دا خبر هم کړی دی چې ګینه په افغانستان کې چې په تازه کې دغه کمی حمله شوې دي، دغه په شا باندې هم د پاکستان وسلوالو هغه کړی دی او یا د پاکستان خاوره استعمال شوې ده، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم په یو بل باندې هم دغه نیوکه کیږي چې د یو بل خلاف د غزمکې کارول کیږي لګیا دي. دغه خبر د افغانستان او د پاکستان علاوه د امریکې لخوا دغه خبره مخې ته راتلل، دا بګینه پاکستان باندې نور هم فشار زیات کی او کنه پاکستان به هم په دغه باندې سترګې پټی کی؟
نو پاکستان باندې خو دې ما څنګه وي فشار په زیات دی او په زیاتیږي، او پاکستان مو مخکې ویل چې د پخاور باندې د فرګر نشته، خو مولې دل چې دلته مولا اختر منصور هم په دلته مر شو، دین علاوه وسام بن لادن په پاکستان په خاور پیدا شو، دین علاوه نصیر الدین حقانی چې کوم حقانی شبکې ډیر بنیادی غړی او سراج الدین حقانی رور وا هم په پنډ په باراکو کې اسلام آباد سرال تمر شو. نو پاکستان او څنګه تاسو ویل چې اکثر حمله چې کومې دي هغه د رپورٹ کې وایي چې قبایلي علاقو نه شوې دي یا پاکستان خاور استعمال شوې ده، او پاکستان خاور اوس هم استعمالیږي لګیا ده چې هلته صرف خالی ٹریننگ نه، دین علاوه ٹریننگ منصوبہ بندی کیږي لګیا، دین علاوه فنڈ ریزنگ کیږي لګیا ده. نو پاکستان باندې به خامخا فشار زیاتیږي، خو مونږ به ګورو چې آیا پاکستان د نه مخکې هم په فشار وو، او مونږ به دا ګورو چې آیا پاکستان اوس هم تیار دی چې کوم د بنیادی اختلافات د افغانستان سره او امریکې سره په افغانستان کې چې هغه یو سایډ تکی دي او د سوله او د امن لپاره کوشش وکړي. او ماته نه ښکاري چې اوس دا سټیم راغلی دی چې پاکستان به داسې وکړی شي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب، تاسو
ډیره مننه.
ډیره مننه.
قدر منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده، د پاکستان د راتلونکي کال بجټ 2014 ولسم لپاره وړاندې کړل سو. په دې کې څه تفصيلات وو زموږ همکار نفیس ټکر سره، زموږ بل همکار شعیب زاده خبرې کړې دي، دا ویډیو ریپورت تاسو ته هم وړاندې کوو.
ګران اردوونکو، د پاکستان د اقتصاد وزیر سغرار یو سوچ به وړاندې د پاکستان د کال 2014 ولسم وفاقي بجټ چې کم دی هغه وړاندې کړی دی. په دغه باندې موږ څېړنه کوو د خپل همکار نفیس تکر صاحب سره. نفیس صاحب، که دې بجټ ته وګورو د سبو لپاره په دې کې تاسو وینئ؟
بجټ ته هر څوک د خپل نظر نه ګوري، که د یو پښتون اقتصادي څېړونکي لخوا نه ورته زه وګورم، نو په پاکستان کې بجټ یو څو شانو ته ځي. هغه کې یو د پاکستان پوز دی، کارخانې دی، زراعت دی، حکومتي او شخصي کارکونکي دی او تجارت دی. دا یو سو غټ شان دی چې الته پیسې زی. نو که موږ په هغه حساب باندې ګورو د پاکستان په پوز کې 2% د پنجاب صوبې نه دی، نو زمونږ د دې بجټ 800 بلین روپۍ چې دی، عرب روپۍ، دا د فوز د پاره کې خودی شیر دی. معنا دا شوه چې دغه پیسې به پنجاب صوبې ته ځي. دغه شان که موږ وګورو د کارخانو د پاره چې کوم مراعات اعلان شوي دي، کارخانې په خیبر پښتونخوا کې نشته، په بلوچستان کې نشته، په فاټا کې نشته، د سند په کراچۍ ښار کې چې دي هغه اوس هو بیکار شوي دي، ډېرې پکې بیکار شوي، ځکه چې هلته حالات دومره خراب شوي چې هغه کارخانه دار هم خپلې کارخانې وړي دي پنجاب صوبې ته، نه هغه ګټه هم د پنجاب صوبې کارخانه دارو ته چې په سیالکوټ، فیصل آباد، لاہور دغه ځینې کې کارخانې دي هغه ته به زیاته ګټه رسی. تاسې که بیا موږ ورو زراعت ته، د پاکستان زراعت چې دي هغه ډېر شان دي ورکې، خو اقتصاد د زراعتي د زراعت اقتصاد هغه په پومبه باندې ولاړ دی. پومبه په خیبر پښتونخوا کې نه کیږي، په بلوچستان کې نه کیږي، په سند کې په ځینو برخو کې کیږي، خو د ټولو نه زیاته پومبه په پنجاب صوبه کې کیږي. نو چې څومره مراعات ورکړی شوي دي نه هغه به هم د پنجاب زمیندار ته زیاته هغه ته ورکړل کیږي. دغه شان په دې بجټ کې زراعت لپاره 200 بلین روپۍ، 200 ارب روپۍ په بینکونو کې به وي، دا به خلک قرض اخلي. نو هغه قرض هم زه فکر نه کوم چې د مومندو د قبایلي سیمې یا د مردان کوم زمیندار به دغه پیسې واخلي د بینک نه، دا پیسې به هم غټ غټ زمینداران یا واړه زمینداران د پنجاب صوبې اخلي، یا به چې د سند صوبې د ځینې غټ زمیندار کورنۍ چې دي هغه به هغه قرض اخلي. او د وړو زمیندارانو دپاره زه د بلوچستان دپاره پکې یو ښه زیری وینم، او هغه دا دی چې د هغه زمینداری چې هغه به اوبه خور به په بجلی باندې کوو، په ټیوبل باندې به کوو، د هغې بجلی نرخ چې کم دی هغه د یونټ په سر باندې اوس 15 روپۍ او 15 پیسې شوی دی، نو د هغوی دپاره بجلی یو څه ارزانه شوې ده. دغه شانتې په فصلونو کې چې کم دا ماشی چینجی پیشکۍ دي، د دې د وجلو دپاره چې کومه مساله ده هغه کمه شوې ده، د هغې بیه کمه شوې ده. او یو بل غټ کار یوریا چې ده هغه هر یو زمیندار استعمالي، ګنو کې، تماکوانو کې، هره بلا کې هغه استعمالیږي، د هغې بیه چې ده هغه 300 روپۍ کمه شوې، د یوریا یوه بوجۍ چې ده هغه به اوس په 400 روپۍ باندې وي.
مالی یا ټیکسونو کې 1% اضافه شوې ده، دغه اضافه به په ګرانۍ څومره اثر وکړي؟
داسې چلی چې پاکستان کې په 180 میلیون خلکو کې یوازې 2 میلیون خلک مالیه ورکوي، نو مالیه زیاتې شوې، 1% مالیه سوا شوې دي، اوس به 1,000 اربه روپۍ د مالیو د لارې راځي، خلکو ماغه دي، شیانو ماغه دي، او مالی زیاتې شوې مطلب یې دا شو چې د شیانو بیې به زیاتېږي، که اوړه دي، که وریجې دي، که خوراکي تیل دي، که شربتونه دي، د دې ټولو شیانو بیې چې دي هغه په دې نوي بجټ کې سوا شوي دي. بل خبره دا ده چې پاکستان مالدارو خلکو یو بل چل زده کړی دی، هغه دا چې دوی مالی د مالیو نه پیسې پټوي. پاناما تاسو د پاناما رسوی کې خپله د نواز شریف کورنۍ، د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ چې د هغه هم په هغه کې شامل ده، پیسې بهر وړي دي چې په پاکستان کې مالیه ورنه کی. نو په زړو خلکو باندې نوی مالیه لګول او بیا هغه سیوا کول هم مانسه لري، مانوم دا لري چې دا هر یو شیز بیا چې دا هغه به سیوا کیږي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو په ډیرو کم شیانو باندې دا مالیه یا زړه په زړه پاتې شوي، یا کمی شوي دي، یا ختمی شوي دي. په هغه کې یو مئی هم شامل دی، د مئی د پاره چې دی هغه کمی شوي دي. زیات امکاندار چې خلک هغه سندونو ته نږدې اوسیږي یا د مئی شوق کوي، نه هغه ته به مئی یو څه ارزان په لاس ورځي.
اوسنی بجټ کې د تیر کال د بجټ سره موازنه کو، نو دې بجټ کې حکومت ته کم چیلنجونه دي؟
موږ به مثال د تیر کال ورکو. تیر کال دوی ځان ته د 15.5% گروت، یعنی د اقتصادي پرمختګ چې کوم دی هغه کې خو دی و، خو دوی هغه هدف تر لاسه نه کړ، هغه یوازې 0.5% و. دغه شان په زراعت کې دوی ویل چې موږ به 3.9% په مخ کې ځو، هغه منفي تراکوس شو، منفي 0.9% زراعت را کوشش. زراعت خو تیر کال بالکل تباه شوی دی پاکستان، هغه ته هغه په لاندې باندې راغلی دي. دغه شان دوی ویلو چې موږ به گرانی چې دا هغه به 6% ته راغورځو، خو گرانی چې دا هغه نور هم په لاندې په بره باندې تللې ده، هغه هغوی ونه شو خځولې. داسې که موږ ګورو د بجټ خساره، یعنی بجټ چې کوم آمدن او کوم خرڅ دی هغه چې یو شانتي نه وي، نه بیا هغې ته د خسارې بجټ وایي. د پاکستان حکومت تیر کال هم د نورو ځینو نه پیسې راوړي چې خساره پوره کړي، او سخت کال بیا هم د نورو ځینو نه پیسې راوړي چې خساره پوره کړي. نه پروس کال هغه حد پوره کړ، او نه داسې ښکاري چې را روان کال کې به هم دوی دغه حد پوره کړي. را روان کال کې به دوی هم آی ایم ایف ورلد بینک چین او نور ملکونو نه پیسې قرض اخلي یا به ته گرانټس اخلي چې هغه هدف پی پوره کړي. او داسې که مونږ وګورو د مالیو راغونډولو چې کوم هدف دی سخت کال ځان ته کېښو د 1,000,000 روپۍ په روس کال یې نو پوره کړی او سخت کال هم ځینې وینم چې دا به پوره کړي.
د پاکستان قبایلی سیمې او د پښتنو سیمو لپاره په دې بجټ کې سره پرمختیا منسوبې شته.
دوه ښې خبرې شته. یو دا چې دی امیر بادشاہ چې کوم د اوبو ډیم دی دا غې د پاره 2,000,000,000,000 روپۍ مقرر شوی را روان کال کې په دې باندې لګي په دې ډیم باندې کار روان دی. نور پیسې متور کړې د سره بدا کارو چې د خیبر پښتونخوا د ګلګت بلتستان چې کوم د اوبو د بجلی نه کوم پیسې راځي یا به نور هم سي واشي او بجلی به هم پاکستان کې ډېره شي او بدا کار دی. دویم کار تاسو د قبایلی سیمو خبرو کړل د قبایلی سیمو لپاره 1,000,000,000,000 روپۍ یا 1,000,000,000,000 روپۍ کې خودي شوې دي. خو په دې کې زیاتره پیسې به په امنیتي چارو کې لګول کیږي. تیر کال هم په ضرب از باندې 1,500,000,000 روپۍ لګېدلې دي. نو په دې 1,000,000,000 روپۍ کې هم امکان ډېر زیات تار چې د پوځي کاتو کې به هغه پیسې ولګي په ډس کولو کې په امنیت ساتلو کې څوکیدارۍ کې په دې کې به ډېرې پیسې ولګي او چته لګي ډېرې پیسې به د دیوال جوړولو د سکول د دیوال کمرې یا سړک جوړولو کې به ولګي. نو داسې ډېر پرمختګ زه په هغه کې نه وینم ځکه چې امنیتي چارو کې به ډېرې پیسې لګول کیږي. یو ښه کار پکې دا شوی دی چې د عام سړي چې کم مزدور سړی دی هغه د پاره د میاشتې تنخواه چې ده هغه 1,400,000 روپۍ کړي که څه هم په 1,400,000 روپۍ باندې هم کار نه کیږي. د تیر کال نه دا 1,400,000 روپۍ میاشت وه او سخت کال 1,400,000 روپۍ میاشت. او بل ښه کار پکې دا شوی چې د غریبو خلکو لپاره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د هغې دپاره هم پیسې ډېرې شوي دي. اوس 1,015,000 روپۍ د هغې لپاره کې خو دي او هر هغه سړی چې په دغه پروګرام کې رجسټر دی د مخکې نه به اوس ډېرې پیسې.
ډېره مننه نفیس صاحب. ګران اوردونکو موږ سره اوسئ د پاکستان د دغه وفاقي بجټ په هکله باندې نور تفصیلي مرکې او رپورټونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د مالیه چارو وزیر مظفر سید په دغه حق لباندې څه وایي؟ هغه وایي چې د تیر کال په بجټ کې شپږ 50,000,000,000 روپۍ لا اوس هم مرکز خیبر پختونخوا ته نه دی ورکړي. په دغه باندې راځي چې نور تفصیل د ارشد مومن سره د هغې په دغه مرکه کې وګورو.
وفاقي بجټ پیش کیږي. موږ توقع لرو چې د صوبه خیبر پختونخوا یو حساب هغه ضرور کړي. په پی ایس ڈی پی کې زمنګ د اے پی سی سی د میټینګ مطابق چې کوم ډاکومنټس ماته ملو شو هغه زمونږ یو منصوبه نو شامل کړي. ما بیا په هغه میټینګ کې احتجاج وکړو او د هغې په نتیجه کې دیو موږ سره خبره وکړه خو په دوه ورځې پسې بیا راته کنفرم کړه چې د جنډ نه تر د کوهاټه پورې د سی پیک روټ او بیا د زمونږ چې کومه هایوې ده انډس هایوې نو د دې د 1,000,000,000 کولو د هغې منظوري په دې کې وشوه. د دې پیښور د کریټر واټر سپلای دی سکیم منظوري پکې موږ ته کړې ده او دینه علاوه په مانسهرا کې سکیمونه پکې شامل دي په جنوبی اضلاع کې بارانی ډیم وغیرہ پکې شامل دي رائټ بینک چشمه کینال را ته شامل کړې ده او هغه ته لوکیشن ډیر کم کړو بیا هغه پیسې مورته زیاتې کړې. نور هم داسې واړه واړه سکیمونه دي زمونږ د مرکز نه دا ګیله ده چې هغه شامل کی خو وروسته بیا هغه ته لوکیشن کم کوي شامل کی خو بیا ایکسپینډیچر انشور کوي نه هغه شامل کی خو بیا د صوبه خیبر پختونخوا هغه ډیو رائټ هغه نه ورکوي. تیر کال بالکل هغه ملنډه کړې ده زمونږ په صوبه پسې هیڅ سیزن نه ده شامل کړی بلکې د هغې نه زمونږ دا ګیله ده چې زمونږ دا زما ورونه دلته زه په احتجاجي کیمپ کې د هغوی ولاړ یم زمونږ د خلکو د روزګار مسله ده د انفراسټرکچر مسله ده زمونږ صوبه هغه سیلابونه وواله هغه زلزلو وهلې ده هغه ملیټنسي وواله د دې ټولو هر څه باوجود تیل زما سره شته ګیس زمونږ سره شته دریابونه مونږ سره شته منرل مونږ سره شته مادنیات زمونږ سره شته جنګلات مونږ سره شته ټوریزم سپاټ زمونږ سره شته خو هغه دا موقع نه ورکوي ځکه رسوبې خو خپل ریوینیو دومره شته دی نه زمونږ خو 90% خوشا تقریبا انحصار ڈیفینڈ کوي موږ په مرکز باندې دیو جنا زمونږ د مرکز نه سیریس ګیلې دي او زمو مرکز ته بالکل بقایجات خو بالکل اغي موږ سره ایم او یو ساين کړی دا او چې 25,000 به تاسو موږ سکل په دې کرنٹ ایئر کې درکو اغه هم نه دی راکړي او 15,000,000 نیکسټ ایئر کې راکړي نو هغه خو بل ورستو خبره ده نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کې زمونږ اغي تکما بقایا ده زمونږ پدېشته چاغي زمون سره کم کمټمنټ کړی دی چا په وجه چې موږ خپل بجټ هغه جوړ کړی دی نو په هغه کې 56 ارب روپۍ تر اوسه پورې زمونږ په مرکز باندې اوسم د دې کرنټ ایئر پاتې دي. نو زه توقع نه لرم دا بالکل هغه پنجاب ته د پاکستان په نظر باندې ګوري چې دا یو پنجاب ورته په نظر راځي او زه وایم چې زه مطالبه کوم چې فوراً دی سنسس وشي او بیا دې د آبادۍ په لحاظ باندې خلکو ته دې حق ورکړی شي او پنجاب دې بالکل 200 شي. هغوی چې په کم لیول باندې کومه خبره کوي نو هغه کې ایکسپلایټیشن دی د بلوچستان د سن او د خیبر پختونخوا او هغه چې بالکل په خپل ځای باندې او فاټا زمون قبایلی علاقه جات زمون دا قبایلی ورونه زمانہ سینال تسکورشتان التا کالشتان التا روډشتان التا ایسو سیز نشته دا غی په ډایرکټ دا غی په جورزډیکشن کې دی دا غی په کنټرول کې دی دیو جنا منګه دا غی تدې بجټ باندې خوځو کمنټس ال په پاس کوم چې پورا بجټ و اورم خدا غی رویه دا غی بیهیویر دا غی ټیچور ټیکټس ټوټلی کنډم کوم چې هغه بالکل هغه د پاکستان د د د د بقا سوچ نه لري صرف د پنجاب د بقا سوچ لري.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. په خبرونه کې تاسو ته د بجټ په حق لمج ریپورتونه وړاندې کل. هم یو بل ریپورت هم په دې حق لدی د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز صدر ذوالفقار علی خان سره د بجټ په حق ل زموږ خبريال مدثر شاه مرکه کړې ده. تاسو هم واورئ.
ذوالفقار صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری صدر یې. نو اوس دا د وفاقي بجټ اسحاق ډار د پیش کو تاسو د ته عموما د ته څنګه ګورئ په عمومي نظر تاسو د ته څنګه دی
ګورئ جی اگر چې دا خلا لګ دا وبي تادی به چې موږ په دې باندې خپل کمنټس ورکو خو بهر حال بجټ پیش شو بجټ کې صدا سے خبر وي چې کم موږ اپریشیټ کوو موږ ویلکم کوو خاص کر چې کم د الیکټریسټي د انرژي حوالے سره حکومت اعلان کړی دی مختلف ډیمز لپاره د امر بادشاہ لپاره داسو لپاره او دا وینا د حکومت چې موږ را روان 2018 پورې په سیستم کې 10,000 میگاواټ بجلی اضافه به وکړو دا یو ډیر خوشاین اعلان دے ہوں دے خیر مقدم کہوں او جنرلی اوور آل انڈسٹریز دپارا او بالخصوص بیا خیبر پختونخوا انڈسٹریز دپارا منگتا نہ سا خاص پیکج ملو شوے دے نہ سا خاص انسینٹیو اناؤنس شوے دے اگے پوجا بانے منگتا ڈیرا مایوسی شوے دا پکار دا دے چھ منگا جنگ نہ متاثر صوبہ دا منگا جنگ نہ متاثرہ اکانمی دا نو منگ سا منگ دپارا حکومت تا پکارو چھ خیبر پختونخوا دا پارا خصوصی پیکج اناؤنسمنٹ کرے ہوئے منگا تا بار بار ریکویسٹ کرو چھ منگ خلق چیری دا ڈیر پریشان حال دی زمون کا ٹریڈر دے اور زمون صنعت کار دے اگر ڈیر پریشان حال دے دے تاسو دی لتا سو پر ٹیکس کے ایگزمپشنز ور کے نو آغا شان سے اعلان ہونے شو آغی بنے من لگ مایوسی
او ذوالفقار صاحب قدام رات ویل چې آیا دا بجټ شکل جوړی گی نو تاسو نمائندگانو دے سره ملاقات کړو وفاقی حکومت سره تاسو پر دو مختری ویسا
بالکل بالکل جی مختلیو مون دیسرا میٹنگ کړو مون په میٹنگ کې خپل چې کم زمو پوائنټس زمو چې کم ڈیمانډز هغه مون وته مخه ته خیو او خ کنوینسنگ طریقې سره مون دیسرا دا ټول خبره ترې شوې خو افسوس زده چې آ پوائنټ چې کم ول دی مون ول ور کړو هې کې صد داسې پوائنټ نه دی نن ماته نه دی ښکارا شوی چې هغه په دې اناؤنسمنٹ کې دی شامل
نو تاسو به څه غواړئ چې دلته کې صنعت او دا تجارت دومره ځپل شوی دی د ترهګرۍ په وجه باندې ستاسو غوښتنې به څه وي چې باید څه وشي
مونږ دا غواړو چې زموږ صنعت او زموږ تجارت 15 کاله لپاره هر قسمه ټیکس نه مستثنا قرار شي او خدا سے دا وینا مونږ ته مخکیم کړی وه پرې ملاقات کې هم کړی وه خو هیڅ قسمه اعلان ونه شو نو دا خبره زه بار بار کوم چې دې په دې وجه باندې زه دا وایم چې مونږ د پاره دا یو مایوس کن بجو
ډیره مننه ذوالفقار صاحب
ګران خدای من اردن کو او اوس هم ورزو بلوچستان ته چې په بلوچستان کې دغه بجټ ته په کم نظر باندې دغه خلک ګوري او هغه کم مطالبه کوي او په دې باندې مطمئن دي او کنه نو راځي چې د حمید سمسور دغه ویډیو راپور کوته وکړو شو
د کمی بودیجې 2014 او 2015 پر وړاندې کېدو باندې بیلابیل خبرګون مخې ته راغلی دی د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترکی وویل
دا عوام دوست بجټ خونه دی دا یو او د بلوچستان د تاجرانو لپاره ډیر کمزورې بجټ دی سیمر د لپاره یو نه مر د لپاره سپیشل اکونومک زون بی ډیکلیئر کړي نیز مر د لپاره په انرژي سیکټرز کې سکار وکړي نیز مر د لپاره په صنعتو کې څه شی اعلان
کړي تاسو غوښتنه څه د بلوچستان
مر غوښتنه دا اوس مر ته ټیکس فری زون راکړي مر ته د صنعتو د لپاره د انرژي سیکټرز ولګوي ډیر غټ زر 1250 میگا واټ بجلی ملاوسي او زمرد د صنعت د لپاره چې کوم ټیکسونه فری دغه مرز د لپاره ولګر شي چونکی زمرد صنعت نسته او زمرد زراعت ما هغه مرات ورکړ سی کل کم پنجاب سے ورکړ سی
په بلوچستان کې زیات شمیر خلک چې لکرو کروندې سره اړه لري دوی هم لدغه بوججې زخه سر ټکوي اختر محمد کاکړ د کروندګرو له سازمان سره اړه لري
دا بجټ سی ګورنمنت اعلان کړي د زراعت په والا سره د پنجاب د لپاره ډیر شپ بجټ اعلان کړي او د بلوچستان د لپاره هیڅ بجټ نه دی اعلان کړي نه د بلوچستان د لپاره د وسنه د ډیر ښکال سره د بلوچستان ځمادار تبادی د بلوچستان کني بجلی سره او ځمادار ووبو په ډیزل راباسي باغونه وچ سو داغه باوجود چې د فصل ورسیږي د ایران اساسي پر ورسیږي د ایران سیب بلوچستان ته باک 15% دلته ځمندار دی او هغه ځمندار د پاره دی د بینک قرضه ورکینه وای دا ریټ زون دی ټیکس جن غواړي او د ټیکس په مات کې ریټ زون نه دی چې دی ک ځمندار ته دلته د دې پاره د ډیمان ضرورت دی نه د کیو کوټه حالات ګور دوه کال بعد درې کال بعد سرویس یې د پکوټه کې وبخت نه د خلکو مایګریټ کیږي دا بځی چې د منګی ډیم پای برج عزیز خان دی او د غسی اوبر او استلیو جعفر آباد
حاجی فتح خان بیانزای د پاکستان او د ایران د نړیوال انټرنیشنل ترانسپورت مشر دی د وی سی د ترانسپورت پر سامان وړلو باندې هم ټیکس زیات سوی دی خو په بلوچستان کې نه خو موټر ویستا نه سوپر های ویستا د کاملو لارو هم وزه ډیره خرابه
موږ یو روپی ټیکس یعنی پر کیلو باندې چرو ترانسپورت او اوس 4 روپی تر رسیدلی دی نو ځکه چې دا یو دم 3 روپی زیاتې دل دا زیاتې د زموږ په اړه زموږ د یو ګاډي 5000 روپی ټیکس کې دی اوس په یو لکه ورکو کاروبار د سترونو ټکو ټکو ورته ټیرونو خرابېږي ګاډیانو خرابېږي د دې لپاره کدی مشته روډ سہولت را کی جوړ سی بیا د ټیکس هر وخت مش تیار یم ورکو اگر کوم مش تاوا دی روډ یو واټر نشتر روډ تیز مش تفتان کوټه تفتان
په دې بجټ کې نه دی دی شي خاصه نه ذمہ‌دار ته شي دی نه مالدار ته شي نه د وبو پاند شي دی ګوادر په دغه جوړ روډ د مغل کوټه پر دا روډ نه جوړی پدای ور د مغل کوټو د دې رسمل خان روډ نه جوړی
عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه
قدر منوریدونکو او لیدونکو د کوټي د خلکو خبرګون تاسو واوري دي هم د بجټ په حق له د پېښور خلک سوي دا هم درته وړاندې کوو
زما عزیز ګونېره نوم نه سو کالو نه دا صبح بیا زمو فاټا چې کوم کوم د غری دا د طرحه غری ډیر زپل شوی خلک دي دا د دې کډوال شوی دي 15 دیرش لکه خلق د ملکند نه کډوال شوی کو تاسو سو ګوري وسوم د فاټا خلک دلته په پېښور کې پراته دي کډوال دي نو کچری دی دغه ته دوی ترجیح نه ورکای نو دا خو دا خلق به مجبورن دا خو په بغاوت را دغه شی دی د دې چې دوی خپل حقوق نه ملاویږي کمزې کې چې چرته د حقوقو خبر راشي الته خلق بیا په بغاوت باندې دغه کیږي حکومت فقې حکومت له پکارداري چې د دې خلقو د دهشتګردۍ کې چې کم دی قرباني ورکړي دي یو قوم دی پښتون قوم دی سوبې دی خلقو دا غي د غړي ازاله دی وکړي شي دوی ته د ترقیاتی کارونو د په وفاقي بجټ کې دغه ورکی
زمان ایمناز نوم دی تیراتون کې بجټ په واره کې خو زده وې ام جی جی دا یو سو کسانو بجټ ته چې اغوی به خپل منس کې دغه کوي خو زده پاره خو پکې دای چې اوس کله چرته هغه کلاس چې کپړې مپړې بیا هغه بغرانی شي کاسمیټیک سیزن بغران شي دغه سیزن په نه په خو زده پاره پکې سې دي خو زده پاره خو چرته کې دوی سې سوچ نه دی کړو غوړې سو نه خزي زمنګنن سبا فیکټرانو کارخانو کې دغه یو کوټه د کار اغه چرته دوی ورن کړه چا دا تاسو نو کو چې د دې خزو هم حق دی په دې فیکټری کې ادي سره د دې کوټې په دې مارکیټس کې خو چرته خزه چې کم دی اغه ټول عمر چې کم ده اغه د خپل د لاندې زپلې شوی د دلته کې اغه لچرته کې چاري لیپ نه دی ور کړی
زمانو مې اقبال افریدی دی او زما خبر ایجنسی سره تعلق دی اصل کې بجټ خو دا کوس خلک یادې مالدار خلکو د پاره جوړیږي فاټه خو تبا دا فاټه په وسایل باندې خومده حکمرانان کابیز دی په په بجټ کې نه موږ له په پاکستان کې سره ملاویږي په پاکستان اوورحال چې پاکستان کوم شی تیاریږي کاغه ترامیم کیږي 22 وی عین ترامیم روان دي د قبایلو په کې سنشت نه ولا مرجنګ ور کوي نه ولا حکومت دی عینی حقوق ور کوي نه اف سی آر ختميږي په قبایلو لا په بجټ کې نه په ډرون کې د دوی له حصہ ملاویږي چې هغوی په ډالر واخلي په اپریشنو کې پیسہ وته ملاویږي قبایل تباہ شو که حکمرانانو بل پر دا روش بدل نه کوو قبایل سره انصاف نه شو نو دې دومره غټ المیاوي پیخیږي چې دا حکمرانان به بیان شي سنبالولي
زه اوس ان شاء الله مانه مانه پچا شاه دلته مشهور امکان او بچت مطلب غریب سره خوار وخت گیر دے کدی ډیر بچت کوي دی مونږ له خو په فائدہ نشته دی ډیر ګران دی جو نن سبا خو ډیر ګران دی روز تور مونږ سال له ټیک شي بل اور به ټیک شي بل اور زاغې نم سخت دی نو بس
نتیجه سو
دی ما نتیجه دا چې بس هر سړی غلاګان له به جوړ شي نور سي نور خو سنشته دی هم دا غلاګا ته زبستا جی مو ته زما جی کور خرچی دی دا بچر تر برابرې څو دل تاسو نه کیږي یا بس کوي
د پاکستان قبایلی سیمو څخه به کور شوی زیاتره کډوال چې هغه واپس پولیسي متستانې شوی کورنۍ وران پراته دی په کوټو باندې سرونه نشته دی چتونه نشته دی دغه کپوز باندې جوړی چې ګینه دغه تل کې د ترخګرو د ښکارا کېدو په غرض دغه تل کې د کوټو له پاسه چتونه د لرکولو دی امر کړی او نه کړی دا او دغه تل کې د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې مونږ د فاټه لپاره د قبایلی سیمو خلکو لپاره سل عربه روپۍ کې خو دي خو د دغه سل عربو اروپو زیاتره برخه هغه پوسټ ځي چې کوم دغه تل کې د عملیاتو په نوم باندې دغه پیسې د هغې لاسو ته رسی نو د دغه کډوالو ستونزې په خپل ځای پرتی دي خو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سه وایي چې نه داسې نه ده مونږ هم لګیا یو دغه خلکو د بیا رغونې چې کوم کور نورن شوی د هغې بیا د رغونې لپاره مونږ کوشش کوو او څومره دی په دغه خپل خبرو کې رښتیا کیږي دا به وخت خو راځي چې اوس دغه ویډیوی راپور د عدنان بیټنی څخه وګورو چې پکې د قبایلی سیمو د خلکو غږ دی او د گورنر صاحب خبرې پکې هم دي
اوال خپل کور ته چې ورګاډ شل ډېر بې تابه شل ډېر ځان هغه شل ډېر رنګ لکه ستاره ټاره کام رې دی یوان نه د پوته پښه
اوس دلته ژوند څنګه تیرې تاسو سره بزنه نوی ماشومان به در سره
ژوند د گزارا د خوان مزه فق رنګ نشه لکه مخ شه کړ
زار خو پوری نه نه ملې وې مې په مخ شه رنګ کړي مارکیټ یډان کو ګل ډیزر ډی 8 کې په شهر واستي دا ګل ډی 8 کې نه دی ګل ډیزر
دا اوس تاسو راغلی
اوس چې می راغلی لې نه ملې وې ډی 8 کې مثال مارکیټ یو وخت خبر کړه
ایو تنتې رو کړای دې یو نار کلاګا
روان دی اغی لگبر ایو خو معاوضہ ورکول لکی گی لگیا جا ٹولی ٹوٹلی ڈیمیج ہاؤس دی دی راگی 4 لاکھ راو جکا ما پارشلی دی اگر 1 لاکھ تاگٹ ہزار پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کڑی دی والا مزید ماندا ہوئے جے دا والی پدی باند خپل کار شروع کئی او خا ہوئی چمن دا کار کڑے انور ضرورت ہم دے
نشدا کومات روغلی بای دا غد پورا دا پسی دا پورا چلور چلور لاکھ ریپیر تا مان لی دی په میش مله دا استی چې بای په څلور لکه نه اوشي وای ولا ملا دی یو کروڑ روپے کې مات لري په میش به دا څلور لکه نه په ډیره څه بند کور نه کیږي خو دا څلور څلور لکه ری پیرو کړي وای بیا سای وي بای دا ستړي است من یو جوړې دي دا لندینا ته سی کړي
او بل چې د میش کیم شهیدون شوی دي زخمیون شوی دي او دا تا د خپل موزه ملاوي شي او بالکل د بیل مکانی نه دی چې دل قابل نه دی دا بالکل مسمار شوی دي امیر دا حکومت او ټول د نیوتا دا اپیل دی چې ماسید قابلیت کې ما قربانی وکړه په دغه حالات شي ماسید قابلیت دا د دغه د مړی د شهیدونه او د زخمیونه د دغه موضوع دا ورکو د مکانی موضوع دا 20 لاکھ روپے دا ورکو 4 لاکھ روپے باندې یو کمره نه جوړی
مسجد کم په ډیر مشکل سره غلای دی په ډیر مشکل سره خو په کومه باندې مشکل راځي دا چې کومه پیسې دی بهرال کم دی کچھ دغه فلحال گورنر ورکی دغه خلکو ور باندې هغه یو د کور طریقہ روانه شي
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبری خبرونه ده یو بل رپورت ترته وړاندې کوو چې په کال 2010 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې د مذهبي چارو وزیر حامد سید کاظمی او دا غسر د حج په تنظیماتو کې شامل کسانو ته د اسلام آباد په یو خصوصي عدالت کې د شپاړس او د سلويشت کالو د بند سزا اورول شوې ده په دې حق له تفصيلات تاسو وړاندې کوو د رابیا په ریپورت کې
په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت په کال 2010 کې د پیپلز ګوند حکومت په محل د پاکستانی حاجیان لپاره کېدونکو انتظاماتو کې د درغلۍ په مقدمه کې د مذهبي چارو پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمي ته د 14 کلو د بندي ساتلو سزا اورولې ده. د حج کرپشن د دغه مقدمې پریکړه د خصوصي عدالت قاضي ملک نذیر احمد واوروله چې تر مخه په جرم ثابتېدو د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمي ته د 14 کلو سزا واورول سوه. د دوی نه علاوه د مذهبي چارو پخوانی سکتر آفتاب اسلام ته هم 14 کاله او پخوانی ډایرکټر جنرل راو شکیل ته 40 کاله د قید سزا واورول سوه. خو دوی په اسلام آباد های کورټ کې د اپیل حق لري. د پریکړې وروسته درې سره تورن تنان چې په عدالت کې موجود وو پولیس سمدستي ونیولو او د پنډۍ اډیاله جیل ته ولېږل سو. پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمي د پیپلز ګوند په وخت کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر وو چې پرې په کال 2010 کې د حاجیانو لپاره د زیاتو کرایو ودانۍ ترلاسه کولو کې د درغلۍ او کمی خزانې ته په عربونو روپۍ زیان رسولو تور وو. پر دوی تر ټولو وړاندې د دغه درغلۍ تور د هغه وخت د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر اعظم سواتی لګولی وو. په دغه درغلۍ کې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پنجاب اسمبلی غړي عبدالقادر ګیلانی نوم هم راتلو. وروسته د دغه درغلۍ په اړه د سعودي شهزاده بندر بن خالد بن عبدالعزیز السعود له اړخه د پاکستان ستر عدالت ته د هغه وخت ستر قاضي ته لیک لېږل سوی وو. په دغه لیک کې تور لګول سوی وو چې د حج په محل 15 زره پاکستاني حاجیان لپاره د حرم څخه لیرې ځایونه په ډېره ګرانه کرایه اخیستل سوی وو. پر دغه لیک ستر قاضي خپله نوټس اخیستی وو او د حامد سید کاظمي او د نورو تړلو خلکو په زیتیه د پلټنو حکم ورکړی وو. اوس شاوخوا 6 کاله پس دغه پریکړه واورول سوه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، استاد سپام را ګرځو دیو بل لاپور پلوته او دغه راپور دی د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د ستونزې هواري لپاره خبرې اترې د فرانس سرخر پیرس کې شروع شوې دي چې پکې د عرب نړۍ ځنې سفارتکارو د غربي نړۍ هم یو شمیر مشران برخه اخلي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری هم دغه غونډه کې شامل دي. زموږ همکار وکیل خان پتاستا نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د اسرائیل لخوا د غیر یقیني باوجود غربي او د عرب نړۍ سفارتکاران نن د جمعې پر ورځ وختي د خبرو اترو لپاره را رسیدلي چې مقصد یې د فرانس په مشرۍ کې د منځني ختیځ امن پروسې لپاره هڅې دي. د امن په نوم د دغه کانفرنس د پرانستې په وخت د فرانس صدر فرانسوا اولاند په اسرائیل او فلسطین غږ وکړو چې د امن لوري ته ګامونه واخلي.
سټیټ امپورټون ک نو سویون انسامبل پور سټ انیشیټیو. سټ انیشیټیو Elle n'a qu'un seul but, la paix au Proche-Orient. Cette initiative, elle est importante.
دی وای چې د دې ګام لپاره رايوزه کېدل ډېر مهم وو. د دې ګام یوازینې مقصد په منځني ختیځ کې امن راوستل دي. مونږ ټول ته معلومه ده چې د دې ضرورت وو. که چېرې د پخی اراده او سنجیدګۍ سره نن دلته کار پیل شي، نو یقینا دا د غسیمی لپاره یو موقع ده او دغه د فرانس خارجه وزیر جن مارک غوختل. هغه لولاند زیاته کړی چې نړیوال طاقتونو لا د امن لپاره د پروسه کې خپل د مرستو رول لوبول پکار دي، خو اخر دا چې انحصار به په دغه دوه ریاستونو باندې وي چې خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي. په اني حال کې د منځني ختیځ یو عام اوسیدونکو وای
I don't know if something will come out. There will definitely any summit with when foreign ministers of so many countries
زه فکر نه کوم چې د کمی غونډې نه به سو باوري نتیجې راوځي. د کلنه چې خارجي وزیران د یورپ په غنو هوادونو کې رايوځي کیږي، دوی لا سو ختمي نتیجې ته رسیدل پکار دي.
I'm not hopeful and I don't think much will come out.
دا یو بلتن وای چې زه هیله او فکر نه کوم چې د دې با څه خاص نتیجې وي. د د واشنگتن دریز د فرانس د هڅو ته واضح ده. دا په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د فرانس او نورو لخوا اړوند کیدونکو پلانونو ته غوږ کې خودلو ته راضی شوی، خو بیا هم ستر امریکایي چارواکو په اسرائیل او فلسطین باندې په ګډه د کار کولو لپاره زور ورکړی. د دې حقیقت باوجود چې د اسرائیل او فلسطین استازي د فرانس په درېمګړیتوب د جګړې ختمولو لپاره خبرو اترو کې برخه نه اخلي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، وستا سپام را ګرځو او مطبوعاتي کتنه تا.
افغان طالبان په افغانستان کې د خپل جنگي کارروایو د پاره پیسې ټکی د کم ځای نه را پیدا کړي. په دې باب له د دنیا غنو تحقیقاتي خبريالانو مختلف تحقیقاتي او معلوماتي ریپورتونه تیار او په عالمی مطبوعاتي میډیا کې خوار کړي دي. زیاتره تحقیقاتي خبريالانو او سیړنکاران خو تر دې د مپورې په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې د ډوډۍ کروندګر او د کوکنارو کاروباریان افغان طالبانو لا په مختلفو شکلونو کې د ټولو نه زیات مالی امداد ورکوونکي خلک دي. خونن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. په کم کې چې پړومبي ځل دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې افغانستان کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار ډېره پیسې د افغان طالبانو جیبونو ته روانه ده. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د قیمتي سنگ مرمرو پریمانه ذخیره شته دی او دا د افغانستان د ترقۍ لپاره په کار راوستي کېدی شي. خود بد قسمتای خبر ادا ده چې د افغانستان د سنگ مرمرو کاروبار نه حاصلېدونکې پیسې په سنه سره شکل کې د طالبانو او د جنگیارو لاس ته روانه ده او د حیرانتیا خبر ادا ده چې په دې هر څه افغان حکومت خبر دی. اخبار لیکي چې د هلمند د سنگ مرمرو د ذخیرو ډیری سیمې تر ډیری مودې پورې د طالبانو د ولقی لاندې پاتې شوې دي. افغان حکومت نن هم د غسیمو کې د کنستای شوی سنگ مرمر د پاره د کارخانو لګولو جوګه نه دی. د دې په ځای حکومت پرایویټ کمپنونه د هلمند سنگ مرمر قیمتن اخلي. دغه پرایویټ کمپنۍ د سنگ مرمرو د خرڅون نه د حاصل کړې شوی رقم یو لویه برخه طالبانو ته د محصول او په سیمه کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو په شکل کې ادا کړي. ګارډین اخبار په کال 2014 کې د بډو رشوتونو په باب له ملګرو ملتونو د سارنې د یوې ډلې د رپورت حواله ورکړی دا. په کم کې چې لیکلې شوې دي چې د هلمند د سنگ مرمرو نه د حاصل کړې شوې کل 45 ملیون ډالرو د رقم دوه برخې پیسې هر کال طالبانو ته ورکول کیږي. هلمند د پاره د افغان صدر استاذي عبدالجبار قهرمان خو د طالبانو جیب ته تلونکي رقم ډیر زیات خودلې دی. دیوایي طالبان د هلمند د سنگ مرمرو د کاروبار نه هر ورځ 500 زرو نه تر 2000 ډالرو پورې پلو جیبونو ته اچي. هلمند کې د سنگ مرمرو د کاروبار په منصب د افغان حکومت د مقرر شوی یو اهلکار وینا ده چې دې حالات مونږ فکر مند کړی یو، خو مونږ سره د دې هیڅ علاج نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د افغانستان په هلمند غوندی سویلی سیمو کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو حکومت او طالبان دواړه داویدار دي، ځکه چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دغو سیمو کې سناسه عملداري لري. طالبان د یو ټن سنگ مرمرو 300 تر 500 ډالرو پورې خپل محصول بوت کوي. د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مسافر قوقانی وایي چې هلمند کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار یو پیسې هم طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه د هلمند نه غیر قانونه ماربل پاکستان ته لیږل کیږي. خو د همدې وزارت پخوانی ویان وحید الله غازی خیل وایي چې افغان حکومت او کمپنو سره د سنگ مرمرو کاروبار کوي کمی چې طالبانو ته پیسې کی ور کوي او د هلمند سنگ مرمر پاکستان ته پغلا رسي. افغان حکومت د دې کمپنو په وړاندې بے وسه ده. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې د بډو رشوتونو د سارنې په باب له د عالمی ادارې د افغانستان د مشر د سټیفن کارټر د خولې لیکلي دي چې سنگ مرمر خو افغانستان کې د قدرتی وسلو د کنستونکو کمپنو د بډو رشوتونو او د وسلبند دلو ترمنځ د تعلق صرف یو توکې ده. د سنگ مرمر په شان نور ډیر قیمتي قدرتي وسیلې په افغانستان کې شته دي چې د هغونه ممکنه تور حاصلېدونکې رقم د افغانستان په ترقۍ خرج کېدی شو، خو د دې په ځای دغه وسیلې خارج ته تختولې کیږي. Thank you.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده. که تاسو ته خبرونه په وپاڼه کتل غواړئ نو همې کتای سي، او د دې سره نوري هم خبرونه تاسو زموږ په وپاڼه کتای سي. په ټیکنیکی اډخ کې مرسته کوونکو جان او اډن دا غوي مننه کوو، زموږ پروډوسر محمد وکیل دا غوي هم مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اشفاق تاسو اجازه غواړم. شپه درته غواړم.